السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. زنی ساجمل به در سره په دې روانه خپرونه کې یم. اوریدونکو، په دې خپرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا، د پاکستان د قبایلي سیمو، د پاکستان د ځینو نورو برخو، دغسې د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم لرو. نیس پروګرام تړون هم د خپرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار الله مومن دې درته وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي لا هم د هغې پاکستانی هیلیکاپټر په اړه څېړنې کوي چې د زیارت په ورځ یې د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یې وسلوالو یرغمل کړل. په کراچۍ کې د ګولډ مارکیټ په نامه یو کاروباري مرکز کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل دوکانونه سوځېدلي. او د شام رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې ده. افغان حکومت وایي لا هم د هغې پاکستانی هیلیکاپټر په اړه څېړنې کوي چې د زیارت په ورځ یې د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یې وسلوالو یرغمل کړل. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان د مرستیالو دوا خان مینپال پرون مشال ډوته وویل ولسمشر په یوې امنیتي غونډه کې د دې موضوع په اړه په ترلاسه شوو معلوماتو بحث وکړ. د پاکستان د پوځ ویان د لیفټنټ جنرل آسم باجوا بیا هغه اوازې رد کړې چې ګینې د هیلیکاپټر په برمته شو سپرلیو کې د پاکستان د پوځ مشر خپلوان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون ویلي دي چې په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته پړ شوي هیلیکاپټر کې د سپاره روسي وګړي خوندي خوشي کول ښایي اوږد وخت وغواړي. د په خبره د پاکستاني او چارواکو ذمواري جوړیږي چې د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅو کې مخکې شي. په کراچۍ کې د ګولډ مارکیټ په نامه یو کاروباري مرکز کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل دوکانونه سوځېدلي دي. په دې مارکیټ کې د 500 دوکانونو مالک عبدالکبیر آغا پرون مشال ورته وویل چې ډېر زیات تاوان یې اړولې. د په خبره زیاتره دوکانونه د پښتنو دي او هور د بجلی له وجې نه دی لګېدلې.
څکم یې دغه 10 لک نقصان دي، 70 لک پورې د کروڑ روپو پورې دي. سونار دوکانونه پکې دي، نو دلور د کپڑے دکانونه چې ټول شارټ سرکټ د سینې سمبولل چې په دې مارکیټ کې بجلی نه و، لوډ شیډینګ و.
بلخو د خال چارواکو د پیښې تحقیقاتو لپاره 15 کسیزه کمیټي هم جوړه کړې. د پاکستان چارواکي وایي یو امریکایي چې 4 کاله مخکې له دې هېواد ایستل شوی او په تور لیست کې شامل و بیرته پاکستان ته په ستنېدو نیول شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان د سرپراد حسین پرون وویل پولیسو د میتھیو ګیرک بیرټ په نوم د امریکایي په اسلام آباد کې په یو میلمستون کې نیولې دی. دا د 10 کلن سړی 4 کاله مخکې وروسته له هغې چې د فتح جنگ په سیمه کې د پاکستان د پوځ پټو تحقیقاتي تاسیساتو ته نږدې ولیدل شو له دې هېواده وویستل شو. ښاغلی بیرټ مخکې له دې چې له پاکستان څخه وویستل شي په دې هېواد کې 4 کاله ژوند کړی و. نوموړي له یوې پاکستاني ښځې سره واده کړی او 2 ماشومان لري. مشال اډو ته وګستئ. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د لمنځه وړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی. دا پریکړه د خلی په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د ایران د بنو چارو د وزیرو جواد ظریف ترمنځ لیدنه کې شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف په دې لیدنه کې پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به د ټولو هغو مشترکاتو په زیاتولو کار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد جګړه او اقتصادي ودې لپاره د پالیسیو او تګلارو په کچا نږدېوالی رامنځته کوي. د شام رژیم او مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې ده. دوی وایي حکومتي ځواکونه چې د روس ملاتړ لري له 2 ورځې جګړې وروسته یې اوس دفاعي حالت خپل کړی. ملي شورا چې پکې د بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوال لاټول شوي او مرکز یې په استنبول کې دی وایي د حلب ښار ته له جنوب لویدیځ څخه د یوې لارې په غځولو توانېدلي چې د دې ښار محاصره ماته کړي. د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو او اسلام پالو وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې د خلب ښار د محاصرې د ماتولو لپاره سخته جګړه پیل کړې وه. د دې ښار په ختیځو څنډو کې د 2.5 لک په شاوخوا کې ولسي وګړي ایسار پاتې دي، خو د شام سرکاري ټلویزیون پرون د ورځې په پای کې وویل چې حکومتي ځواکونو د حلب په جنوب کې په یوې پوځي اډه کې څو سیمې چې د یاغیانو په لاس کې وې بېرته نیولې دي. د بلجیم چارواکي وایي یو بریدګر چې لویه چاړه ورسره وه او د الله اکبر نارې یې وهلې، د خالی په ورځ دغلته دوه ښځینه پولیس یې جوبل کړي دي. له دې ښځو څخه یوه یې پر مخ ژوره زخمي کړې چې په اسپتال کې بستر ده. د بلجیم وزیر اعظم دا برید غندلې ویلي دي، لومړنۍ نښې نښانې ښایي چې دا یو ترهګریز برید و. د بلګا خبري اجانس راپور ورکړی چې برید کوونکی د دریم پولیس په ډزو وژل شوی. او اخیری خبر، د اولمپیک د برازیل ریو دی جنیرو 2014 اولمپیک سیالیو د لومړۍ ورځې مقابلې د امنیتي اندېښنو او انتظامی نیمګړتیاو ښکار شوي دي. د لوبو منتظمینو پرون له هغو مینهوالو بخښنه غوښتې چې د لوبو نندارې لپاره په قطارونو کې ولاړ وو او له امنیتي چیک پوستو تیرېدل. په ځنو لوبو میدانونو کې څوکۍ ټولې خالي پرتې وې، ځکه چې هلته د دننه نوتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو او خلکو په قطارونو کې انتظار کوو. د لوبو یو ویان دی ویلی دی، له هغو ټولو خلکو بخښنه غواړي چې له میدانونو بهر ولاړ وو. د اولمپیک لوبو په لومړۍ ورځ د امریکا لوبغاړي لومړی د سرو زرو تمغه ګټلې. د اولمپیک په سیالیو کې د 206 هیوادونو لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي چې وو پکې د پاکستان دی. د اتر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار العالم مومند نه اورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باور افغان چارواکو پرون د لوګر بازرې کې د پاکستانی هلیکاپټر د معاملې په اړه بحث کړی دی.
غونډه همدارنګه کمیته موضوع فکر چې په دې کله موجوده قوانین مخنیوي د رفع کولو په مخه وارزوي او د دغسې پیښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په مخه د کابینې د تقرير کمیټې ته یو جامع طرحه وړاندې.
په بای کورونو میچنې مومندو کې د قبایلي سیمو د پرمختیا ادارې د یو باراني پم بند جوړولو منصوري ورکړې او د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې د ژبو ادبیاتو څانګې پرون د عصري تقاضو او ادب د کردار په عنوان یو غونډه کړې.
د اثر د تقاضو سره کم قسمه ادب تخلیق کول پکار دي. مونږ سره په ادب کې تخلیقي ادب دي، تحقیقي ادب دي او تنقیدي ادب دي. هغه د کم داسې مضبوط او بنیادونه ورکول پکار دي چې د بین الاقوامي ادب مقابلو کې.
او نیس پروگرام تړون کې بعد بلوچستان د کلا عبدالله زلی پاړه وره
ته د مذهبي ورورولۍ یو ډېر ښه بېلګه ده چې هندوان، عیسویان او مسلمانان ډېر په خواږه درشواش شپې سره تېروي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. افغان حکومت د لوکر په ازری ولسوالۍ کې د یو پاکستانی هلیکاپټر د بیړنې ناستې او د وطنو د یرغمل کېدو خبره نه ده تایید کړې او هم دا دغه یې هم ویلي دي چې د دې معاملې په اړه پلټنې دوام لري. بلخوا د پاکستان فوج بیان هغه واضح رد کړي چې ګنې د هلیکاپټرې په یرغمل شوو کسانو کې د پاکستان د پوځ مشر خپلوان هم شامل دي. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
په اسره کې د پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنې ناستې پرې د طالبانو د برید او د الوتکې د عملې د برمته کېدو په اړه لا هم افغان حکومت خپل وروستی دریس نه دی اعلان کړی. د ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال د واخان مینپال د شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته د روسیې یوې فابریکه کې د ترمیم لپاره د یوې مې 12 ډوله هلیکوپټرې د تیرېدو غوښتنه کړې وه او د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې د دې غوښتنې په بنسټ د هلیکوپټرې د مشخصاتو په ثبت سره یوازې د ترمیم لپاره د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړي وه. خو افغان چارواکي وایي دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې په لوګر کې له پیښې سره مخ شوې هلیکوپټر هماغه ده چې دوی اجازه ورکړې وه او که نه. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر غني پر دې مسلې په یوې امنیتي غونډه کې په وروستیو معلوماتو بحث وکړ. ښاغلی مینهپال په دې امنیتي غونډه کې د شو پرېکړو په اړه وویل:
پلاوی وګمار اوسو چې د بیړنۍ ناستې په ګډون د دې قضیې د بېلابېلو آبادو د ارزونې په خاطر او دا چې آیا دغه هلیکوپتر مشخصات مې اوولس ډوله په تقاضانامه کې درج او په اجازه نامه کې تسجیل شوي مشخصاتو سره مطابقت لري او که نه. غونډې همدارنګه کمیته موظفه کړه چې په دې هکله موجوده قوانین، مقررات او طرزالعملونه او احتمالي خلاوې د رفع کولو په موخه وارزوي او د دغسې پېښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په موخه د کابینې د تقنین کمیټې ته یو جامع طرح وړاندې کړي.
د ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان دولت په دې اکله د روانو څېړنو تر نتیجې د ډیپلوماټیکو اقداماتو نیولو لپاره خپل حق خوندي ساتي. بلخوا د پاکستان د پوز ویان د سیم باجوا هغه وزیرت کړي چې کندې په الوتکه کې په سپرو کسانو کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز خپلوان شامل دي. ښاغلي باجوا د ټویټر له لارې ویلي د پنجاب د حکومت د هغې هلیکوپټرې د سپرو د هویت په اړه چې د افغانستان په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې اوازې خپرې شوې، خو د یرغمل شوو کسانو څخه یو یې هم د پاکستان د پوز د لوی درستیز سره تړاو نه لري او په دې برخه کې ټولې اوازې بې بنسټه دي. باجوا زیاته کړې چې د برمته شوو کسانو شوند ورته ډېر قیمتي دي او د دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې ترسره شي. د پاکستان د پوځ ویان تر دې ورځ مخکې ویلي وو چې افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان د پوځ لوی درسیس ته د یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د هر ډول هڅو ډاډ ورکړی. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د یو برمته شوي روسي د خوشي کولو لپاره ټولې هڅې کوي، خو ښایي د نوموړي خوشي کول ډېر وخت غواړي. زمیر کابلوف د مسکو یوې راډیو ته ویلي دا د پاکستاني چارواکو مسؤلیت دی چې باید د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره په هڅو کې مخکې شي، ځکه د ده په وینا په برمته شوو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ نواز ګوند د مبینه درغلو پر ضد احتسابي لاریون له پیښوره شروع کوي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مرکزی حکومت د بډو رشوتونو په ضد د تحریک احتساب په نوم باندې احتجاجي لاریون یا ریلی نن د پیښور زکوړی پل نه بعد اسلام آباد په لور روانېږي، چرته چې بعد د صوبې د نورو برخو نه هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ایم پی ای ګانو، ضلعي مشرانو او ناظمانو په مشرۍ کې جلوسونه ځي او هلته کې به راغونډېږي. د پیښور نائب ناظم قاسم علي شاه چې دغه هر څه انتظام کوونکی دی مشال لیډو ته وویل چې کله ټول خلک رایوځی شي عمران خان به لومبی خطاب دلته په پیښور کې کوي او د هغې استبا ټول د اسلام آباد په لور روانېږي او تر اټک پورې به دوی ته د بیلابیلو سیمونه د دوی د پارټۍ خلک رایوځي کیږي او هلته کې به بیا اخري خطاب کولی شي چې دا غي ورسته به دوی د اسلام آباد په لور لاریون کوي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ټویټر باندې د پاکستان ټول ځوانانو باندې غږ کړی چې د بډو رشوتونو په ضد دوی سره په دغه لاریون کې برخه واخلي. دا پامول ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان په وزیر اعظم میاس نواز شریف نه تورونه لګولي دي چې په پانما لیکس کې د دوی او د دوی د خاندان او نمونه راغلی دي او باید د دوی ټولو احتساب وکړي شي او د میا نواز شریف نه په دغه بنیاد باندې د خپل څوکۍ څخه د لرې کېدو غوښتنه هم کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورټ. تاسو اورئ په پاکستان کې لډې مودې راهیسې سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي چې درغلی کړي دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. تحریک انصاف ګوند د پاناما اسنادو د پلټنو غوښتنه کوي او مسلم لیگ نواز ګوند د عمران خان د نهله خبره کوي. الته د سیاسي چارو پوهان وایي د هر څه سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره کوي. تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې.
د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړو دانیال عزیز او طلال چودري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په دفتر کې درخواست جمع کړې چې پکې یې تور لګولې چې عمران خان د ټیکس پټولو لپاره افشور کمپنۍ جوړې کړې او په پاکستان او بهر ملکونو کې جایدادونه یې په خپلو اساسو کې نه دي څرګند کړي. نو باید چې د آرټیکل 2 شپېته او 3 شپېته تر لاندې عمران خان د قومي اسمبلی د چوکۍ نه لرې کړي.
شي.
یاد دی چې لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو راتلو وروسته د وزیر اعظم د ناهلۍ لپاره درخواست په الیکشن کمیشن کې جمع کړې چې اورېدنه به د روانې میاشتې په 18 نیټه کیږي. د سیاسي ګوندونو په یو بل په تورونو لګولو باندې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي چې سیاستوال د هر څه د خپلو ګټو لپاره کوي او ولسی مسلې پر ځای پرېږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد وی
کدی تور دا د الیکشن تیاری ده او الزامات در الزامات د کرپشن دواړو سایډونو نه لګي. حقیقت دا دی چې بدې کې د عوامو د فائدې داسې خبره نشته. د عوامو د فائدې به اله کې دي چې کله کرپشن تاسو سولوشن راوباسي نه داغه لپاره لیجیسلیشن وکړي او په پارلیمنت کې داغه سولوشن راوباسي.
همدارنګ چې مشال ریډیو په دې اړه دی او بل سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نو پختل نو د هغه وینا وا
دا د ملک بدقسمتی ده چې هغه ته داسې قیادت نه اثر دی. کومه سوچو کو موجوده وخت چې کم درې غټ ګوندونه دي وفاقي پیپلز پارټي مسلم لیگ نور تحریک انصاف په دې کې بنیادی تور باندې ټکی هم فرق نشته دی. دا بالکل ټول یو شان دي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په وینا چې د حکومت درغلیو پر ضد به دوی سبا د اتوار په ورځ له پیښور خپل تحریک پیلوي او له دې وروسته به په ټول پاکستان کې د دې تحریک د لارې اولس ته د حکومت د درغلو په اړه خبرداري ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په سواد کې د لسم او دولسم جماعتونو څخه فارغ شوو زده کوونکو په سرکاري تعلیمي ادارو کې د داخلو نه ملاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دی ویلي چې شاوخوا دیارلس زره زده کوونکي له داخلو څخه پاتې شوي او حکومت لا پکار ده چې د زده کوونکو وخت ضایع نه کړي او ورته په تعلیمي ادارو کې داخلي ورکول یقیني کړي. تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
سواد پریس کلب منګور کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن تر سوري لاندې په لسونو زده کوونکو د تعلیمي ادارو نشوالي په ضد احتجاجي مظاهره کړې او حکومت څخه نور تعلیم ترلاسه کول غوښتنې کړې. په دغه موقع د ضلع سواد پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر غلام علي وایي
چې تقریبا 13,000 کسان چې دا د اډمیشن نه پاتې یو تیر کال باندې تقریبا 11,000 پاتې یو. تیر کال موږ دوی ته دا ویل د احتجاج مو موږ پریس کانفرنس یې موږ کړې. موږ دې کال بده ټیک شي خو اقا شان اغوا هغه اقا پالیسي ده. نو موږ ګورنمنټ ته درخواست دی چې ستاسو دغه تعلیمي ایمرجنسی شو ستاسو هغه تعلیمي انقلاب شو.
د مټي سره تعلق لرونکي یو بل تن گوهرالی پښتونیار وای چې د تعلیمي ادارو کمی او بیا په سرکاري تعلیمي ادارو کې چوت میرټ د دوی د سیمه یو شمیر زده کوونکي د تعلیم څخه پاتې کړي دي.
د موټي کالج کې 3,300 کسانو پام جمع کړو پاره کې به صرف 500 کسان ایڈمټ کیږي. 2,800 کسان چې دي د تعلیم نه ځای شي او دوی بیا د شتګردي او د مسرخانو ته دوی ته به رو تعلیم ځای شو. سکه نور کلا پارتس کې 500 سیټونه راتلو کوټه به سکه له 500 سیټونه نه 200 سیټونه کوټه کړی او د دونه های میرټ د مټی کالج او د مټی کا تحصیل 5,00,000 آبادی را.
یو سره تعلق لرونکي زلمه حیدر علی وای چې په لسم جمعات کې مې 900 څخه زیاتې نمبر اغستی ولی بیا را ته هم په سرکاري تعلیمي ادارو کې داخله نه ملاويږي.
زه یو دې فیملی سره تعلق ساتم چې هغه کم پرایویټ کالج چې کم پیسز دي ناغه نه شم افورد کولای او ګورنمنټ کالج کې ماته داخله نه ملاويږي. نو اخر زه بچر تاسو چې دوی سره دلته سیټونه نه دی موږ سره سیټونه نشته. نو کم اس کم یو بلډینګ په کرایه باندې والی مونږ دی هغه ته شپ کې خو کم اس کم چې صدا لو کی کنه دغه مونږه نشو پات کړی کا دغه مونږ تعلیم بدی ځای باندې ان شي. نو دا خو زمون فیوچر نه ده.
په دا اړه مو چې کله د منګوري څخه منتخب د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه د خاغلی مشال ریډیو ته اویل
سو یو لنټل کټان ما په خپل کوم اړه سوي کې هم د غشان د حقیقت کم چې ګورنمنت سرکار کی سبق ولا غري با خلک چې د غشان سره پرایټ کالجونو درم یې ما خبر کوم حالت هم څه داخل کم او ان شاء الله تعالی ډیر څه د جبد ته شکن شي کوم کولا کوم او کم نه بیلډینګ کالج زم دي ګری کالج دی سختبا ضرور باندې دا غنم زم ما ډپارټمنټ بیلډینګ وال ټول چې تاسو په تنیو کې کوشش وکړئ چې ماته پوښتنه نه کی ماته کمری راکی چې هغه د سټاپ ولم او بای کوم زه مطلب چې مشروع کوم.
په ځل کې زیاته کړه چې دغه ستونزه د 13 کال څخه را روانه ده او دوی د صوبې وزیر اعلی ته هم دغه ستونزه وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منګوره سوات.
په بلوچستان کې په شکال بارانونه پیل شوي دي او په لومړي پړاو کې د هرنایګي په سیمه کې د سیلاب اوبو له وجې 15 کسان مړه شوي دي. صوبایي چارواکو د سیلاب ځپلو سیمو بیا دوره کړې او په اوبو کې د لادرکه شوو کسانو د زر تر زره د موندلو یې ویلي دي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د کوټ څخه نږدې 100 کیلومتره لري و شمال ختیځ لور ته دارنای په زردالو سیمه کې تیر ورځ هغه مهال د پشکال یا د وسی د باران وروسته سیلاب راغلی وو. کله چې د مانده په خوله کې یا د اوبو په لار کې د کوټ څخه تللي د 40 څخه زیات سیلانیان موجود وو، په هغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خو د کلي سپلیزه خلکو زیاتره ښځې او ماشومان پر وخت باندې خوندي کړي وو. په دې ترڅ کې د کلي یو ځوان شهباز خان خپله د خطر سره مخامخ شوی وو او مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
دا زران د خپل ذمہداری ده، دا باران وسو نو زندگی هم بل ور کیسمه داړي د خو نه رااله لا فاصله اوراله دوی وسو لگاو غری وس موقع نه کور نو بدا ما بین کی دا وس گاڑی سلاو بند کړه دا ویګن نو بیا مدا گاڑی اخوا ته نور کسان وراله مشکلی والا ز دی خواته بیا غو باندې کچن باندې کسان وکشل درې دانه یو ډول لاته وکشل یو دانه بیا لاندې وکشل دا نور کسان چې دی دا خو نورې تنگیر دنه تللو دا لا خوره وستل.
تیر شپه صوبایي وزیر او دریم زیارتوال د سیمې دوره وکړه او انتظامی چارواکو ته د لادرک کسانو د مندل لپاره د هر ډول ګامونو د پورته کولو امر ورکړی. د غډول ډیپټی کمشنر هرنای اسمت الله او د اف سی کرنل قدیم ټوله شپه د مرستې په کارو کې بوخت وو. د شاغل اسمت الله په وینا چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په بای کورونو میچنه مومندو کې د قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې یا فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروجیکټ تر لاندې یو بارانی بند جوړولو منصوري ورکړل شوې ده. چارواکي وایي دغه بارانی بند کروندې ته د ودې ورکولو لپاره جوړیږي چې د یادې ادارې په وینا شاوخوا 200 اکړه ځمکې ته به اوبه هم ورکول کیږي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د قبایلی سیمو د ترقی لپاره د جوړې ادارې د فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروجیکټ لخوا په بای کورنو میچنۍ محمد ایجنسی کې په یو باراني بند جوړونې کار شروع کولی شي چې به ور باندې د ورسک میچنۍ د نهر نه پاس لازم ځمکه خړوبېږي. د دغه بند لپاره ایشیایي ترقیاتی بانک یادې ادارې سره مالي مرستې کوي چې مقصد یې په سیمه کې کروندو ته وده ورکول دي. د یاد بند خرڅ معلومات لا هم میډیا سره شریک شوي نه دي، خو د یادې ادارې چارواکي وایي چې دغه بند به لږ زیات 200 اکړه ځمکه خړوبه. د سیمې یو اوسیدونکی شاه نظر محمد وای:
د ملا غنی بابا پوری د هغه غرونو نه د دې اوبه راغلي دي او د دغه زیادن کې خپلې قدرتي اوبه هم لګې لګې شته دي او د برنه د باراني اوبه راځي. دغه یو نوم دی حصار امینا. تقریبا د هغې به د سوي کله پورې ځمکه تقریبا چوي کله او د هغې نه بیا لږ راښکته نورې للمې ځمکې دي مکس 75-85 کلو پورې به دلته نوره هم وي.
زیډن نومې دغه غر کې د باراني اوبه خوړونه هر کال راځي چې د سیمې کروندو او څارو زیان رسوي. ولسوای چې دا به نه یوازې د هغوی د کروندې ګټه وکړي بلکې د بارانونو نقصانونه به هم کم کړي. خیبر خان محمد وویل:
کومه پوهیږي چې دا کلی راغون شوی دا مکمل خور شي او غرونو سیټ ته به متوجه پاره شي بلکې دغه علاقې سره مکمل زیریاب راشي آباد وشي چې دغه ډیم سره به لکه سټوریج به زیات شي د اوبو سطح به راشد شي کوینه کې اوبو پیدا شي. دا کم د نه پاس بنجر علاقه ده. دغه بنجر علاقې کې به متوجه اریګیشن ډپارټمنټ نه واټر چینل به نه راوځي اریګیشن سایټ کوم دی هغه هم ډیولپ شي.
او طاهر خان وای چې هغه به ډیر په خوا په باراني وبو د غزمکې کړلې خو ورستو بارانونو خړو نه جوړ کړل او د کروندې زمکې خراب کړې. نو هغه د غزې کروندې پرې خو ده خو کبن جوړ شي نو یو ور به بیا د کروندې شروع کړي.
او وسم په داخل لیټر په چا ځینې ځینې وښ کې نو هغه په پمپونه لګوي دا پمپونه وځي چې کوم تاسو ګورئ لري خسته پښ نه کیږي. دا موږ ته د ډیم په ذریعہ باندې کې او برالې دا خو زموږ ته پاره شي تل کښونه نه کوي. دا غزمکې اوس د موږ نه بالکل خالي دشي ضافت ولاړ دي کران یا
او یاد دی چې دغه سیمې د بند سروې 2 کاله وړاندې شوی وه چې د بند جوړولو اجازه 4 ورځې وړاندې ورکړی شوی او امکانات دي چې په لنډو ورځو کې پرې د ودانۍ کار شروع شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د کراچۍ ښار ډیفنس فیس 1 سیمې په ګولډ مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 1.5 دوکانونه سوځېدلې دي. د اور لګیدو وجه تر دې دمه معلومه نه ده، خو زیاتره دوکانونه چې د پښتنو دي تور لګوي چې په غسه کې یو اشتهاري بورډ لګیدلې و چې نه یوازې د اور په لګیدو کې بلکې په مړه کولو کې هم یو ستونزه پیدا کړله او له وجې یې ډېر زیات تاوان شوی دی. تفصیل د محمد عمران نور.
په دې مارکیټ کې د شاوخوا 50 دکانونو مالک عبدالکبیر آغا د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو دکان کې د تاوان تخمینه کم نه کم 100,000 روپۍ ده. ولې داسې دکانونه پکې هم شته چې 50,000 روپو پورې سامانونه پکې پراته وو او ټول ایره شوي دي.
سونار دکانونه پکې د کپڑې دکانونه چې ټول شارټ سرکټ داسې نسم بوللای چې په دې مارکیټ کې بجلی نه وه، لوډ شیډنګ وو، یہ بورڈ بجلی ون ہو پچا جنریٹر باندھے دا مارکیٹ بجلی ٹول بندی جی. هر دکان
دکانداران وایي چې د ښار چارواکو ورته ویلي چې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې کوم چې به د دې پیښې پلټنې کوي او بیا به د تاوان تخمینه هم لګوي. دوی د خالی په ورځ احتجاج هم کړی و چې وروستو ورسره د کراچۍ ښار ډیپټي کمشنر ملاقات وکړو او دغه کمیټه جوړه کړه. یو بل دکاندار داود شاه په وینا چې دوی څو وارې د چارواکو نه غوښتنه کړې چې د مارکیټ په مخه کې لګېدلې اشتهاري بورډ لري کې
د دې اور لګېدلو بنیادی وجه کچکم دی کنه دا بورډ دی. په دې ځای کې دا کم شی چې دوی لګولې دي د دې نه جانی نقصان، مالی نقصان، هر طرح نقصان د دې نه وقوع تراتلی شي. له ماخام چې د دې سور بجلی په شورت سرکټ باندې دا مسله جوړه شوله او گاډی دلته ولاړ دی مکمل طور پر، دا گاډی چې دی هغه ناکامه دی او هلته اوبه نشي رسولی. هغه ځای دغه وجه دا د اوبه څنګه نه رسو مخکې بورډ دی.
د ګولډ مارکیټ ځینې دکانداران دا هم وایي چې دا اور که په هر رنگ لګېدلې وي خو د تعصب عنصر پکې شامل ښکاری. د سره سره دوی دا ګیله هم کوي چې ځای میډیا ورله هغه رنگ وخت نه دی ورکړی لکه څنګه چې په ښار کې نورو پیښو ته ورکوي او غوښتنه یې کړې چې حکومت باید د متاثره دکاندارانو تاوان ومني او مرسته وکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو مسؤلین وایي چې هیواد ته راکډه کېدونکي افغانو کډوالو شمیره زیاته شوې ده. د یون ایچ سی آر چارواکي وایي چې هر ورځ د کډوالو شمیره زر وي خو کله کله دا شمیره 1300 ته هم رسیږي. نور تفصیل د کابل نه د یوسف زدران په دې رپورټ کې اورو.
د ترخم للارې هیواد ته راکډه کېدونکي افغان کډوال د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کابل په ختیځ پلترخي سیمه کې راټولېږي. دلته دوی د کډوالۍ د وروستي شوي اسناد له ښودلو سره د کس په سر شاوخوا $400 ترلاسه کوي او بیا د خپلو کورونو په لور خوځېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو د دغه کې مسؤلین وایي چې هیواد ته د راکډه کېدونکو افغان کډوالو شمیره د پام وړ ډېره شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو یا یو ان ایچ سی آر د دغه مرکز مسؤل فهیم ساتار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کډوالو ورځنی متوسطه شمیره چې دوی ته د مرستو اخیستلو لپاره ورګرځي زر کسان دي، خو دا شمیره کله آن 1300 ته رسیږي.
وړکی اختر نه وروسته تر اوسه پورې موږ ته د ورځې تقریبا زر کسان چې حدود 2500 فامیله پورې کېږي موږ ثبتوو او هغوی د نقدي او غیر نقدي مرستو نه مساعد کېږي.
د معلوماتو له مخې د راستنېدنې شمیره یوازې 13,000 کسانو ته رسیده چې دا د 2014 ټول کال په نسبت هم خورا ډیروالی ښیي. افغان کډوال چې دلته د مرستو اخیستلو لپاره انتظار کوي وایي چې کډوال نور په پاکستان کې د سخت وختونو له تیرولو تنګ شوي او په ډله ییزه توګه یې هیواد ته دراتګ زړونه ښه کړي دي.
گرچ مخکل تم خو زمن خو اوس د سو وخت کې سړي مشکلات د پاکستان حکومت جوړ کړي دي او د بانانو سره ډیر سخت چلن کوي. نو موږ چې د دې نه چې سره بي عزت کیږو به تر دا چې خپل ووزو د
پاکستان کې موږ ډیر زیات پتنګ راغلی وو. کله به ماجر او افغانانو خپل وطن هم پریښې دی دلته راغلی د اوس راته لادا وایي چې د هندو زامنو د هندو بچانو.
دوی وایي چې ورسره کېدونکي مرستې کفایت نه کوي بلکې افغان حکومت یې باید د سرپناه او ځمکو غم وخوري.
دلته د نساجي کې مې کور کرایې نیولی، کور نه لرم. دا مرستې دوه درې میاشتې مې کار کېږي او نور دی اعلی دربار ته بیا ایرانم بیا نه کېږي.
نن ورځ پورې راغلی ولته په پټي پټو کې مړولې تر زمونږ په ټیم دي. خپل مین هم نشته دی، د اوبو د غم خیمه هم نشته دی، ولا چا د پټو کې مړولې.
ورسته له دې چې پاکستان دروان کال تر پایه هلته د میشتو کډوالو د اوسېدو موده هم وغځوله، ورسره یو ځای افغان کډوال د رنګارنګ رزورونې سره مخ دي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د افغانستان سفارت د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې د کډوالو د راستنېدو کمپاین پیل کړ او افغان چارواکو بیا ویلي چې د افغانانو له راستنېدو پرته افغانستان نیمګړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت ټولو اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې د کډوالو د سم ځای پر ځای کېدو لپاره کار وکړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میا خیل د کډوالو سره د مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ورسته له هغه چې دا د راستنېدنې لړۍ چټکه شوه نو ولسمشر ښکېل وزارتونو ته دنده وسپارله تر څو د دوی د راتګ دپاره پوره چمتووالی ولري چې د دغې طرحې پر اساس ملي او نړیوالې ادارې په ګډه کار کوي تر څو دلته د دوی د ترانسپورټیشن د مسلې نه نیولې دارنګ دوی ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو کومکي بستو او دا هغه مسایل دي چې په همدغه طرحه کې شامل دي او رسنیزونو په کډوالو سره مرسته کیږي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمېره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدنې سره یو ځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ او نورو ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د کډوالو ستونزې ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکې د اسرار الله مومن نه بلند خبرونه واورو.
افغان حکومت وای لا هم د هغه پاکستانی هلیکاپټر پاړه سیړنه کوي چې د زیارت پوره زید لوګر په یو غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یې وسلوالو یرغمل کړل. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند مرستیال دوا خان مینپال پرون مشالډو ته وویل ولسمشر په یوې امنیتي غونډه کې د دې موضوع پاړه په ترلاسه شو معلوماتو بحث وکړ. په کراچۍ کې د ګول مارکیټ په نامه یو کاروباري مرکز کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 150 دوکانونه سوځېدلي. په دې مارکیټ کې د 500 دوکانونو مالک عبدالکبیر اغا پرون مشالډو ته وویل چې ډېر زیات تاوان یې اړولې. نه د په خبره زیاتره دوکانونه د پښتنو دي او هور د بجلی له وجې نه دی لګېدلې. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د لمنځه وړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی. دا پریکړه د خلیفه ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د ایران د بنو چارو د وزیرو جواد ظریف ترمنځ لیدنه کې شوې. د شام رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې ده. دوی وایي حکومتي ځواکونه چې د روس ملاتړ لري له څو ورځو جګړې وروسته یې اوس دفاعي حالت خپل کړی. د بلجیم چارواکي وایي یو بریدګر چې لویا چاړه ورسره وه او د الله اکبر نارې یې وهلې د خلیفه ورځ د غلطه دوه خزینه پولیس جوبل کړي. له دې خزینه پولیسو څخه یوه یې پر مخ جوره زخمی کړي چې په اسپتال کې ده. او د برازیل ریو دی جنیرو 2018 اولمپک سیالیو د لومړۍ ورځې مقابلې د امنیتي اندېښنو او انتظامي نیمګړتیاو ښکار شوې دي. د اولمپک لوبو په لومړۍ ورځ د امریکا لوبغاړي لومړۍ د سرو زرو تمغه ګټلې.
لړ خبرینم د اسرار العالم مومن نوارې د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د اسرار ظهیر نوارو سره پاکستان زرنل ورځپاڼه په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د افغان طالبانو لخوا خبر راغلی چې د پاکستانی هلیکاپټر عمله د دوی سره ده او په محفوظ لار ملاوېدو به یې دوی پاکستان ته په لاس ورکړي. د ادارې په وینا که څه هم طالبانو د دې هلیکاپټر د عملې د خوشې کولو لپاره څه شرط نه دی کېښودی او وایي چې دوی یې بې له کومه شرطه خوشې کوي، نو باید چې په داسې صورتحال کې افغان حکومت له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې دا د عملې د ژوند مسله دا. او که دی لړکی د اپریشن ضرورت هم پیښ شو نو د تختول شو د بازیابۍ لپاره دی یو غوره کړنلار جوړ کړی. ادریا اخری کلی کی په افغانستان کې ناتو پوز هم موجود دی او په دې حواله د پاکستانی پوز او د ناتو ترمنځ رابطه ډیره ضروری ده. نو زیات بخوی چې دا مسله د سفارتکاری د لارې هواره کړی شي او پاکستان حکومت له پکار دی چې دی لړکی څومره هم زر کولی شي چې هر ممکن اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اجرس خپل ادارے کې لیکي د خیبر پختونخوا اسمبلی د جمعې په ورځ یو بل منظور کړی چې پکې ویلې شوې دي چې د صوبې گورنر، وزیر اعلی، صوبایي وزیران، ناظمین او نور اعلی چارواکي به ذاتی کاروبار نه کوي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم دا قانون یو ګټور قانون دی او دا د صوبایي حکومت لخوا یو ښه ګام دی، خو دا به هله پر اختیار ګټور ثابت شي چې د دې لپاره د یو سار نظام جوړ کړی شي او دې ته عملی شکل ورکړی شي. ګنی دا به هم لکه د ځینې نورو قانون نو پرنګ یوازې د کتابونو خایست وګرځي. ادریا اخري کې لیکي باید چې اوس د دې قانون خواږه اولس او صوبې ته رسولو لپاره حکومت نور اقدامات وکړي او د دې د سارنې لپاره یو کمیټي جوړ کړي چې هغه وګوري چې کوم کوم سرکاري خلک له ذاتی کاروبارونو سره تړلې دي او د هغه یو لیست جوړ کړي چې حکومت پرې په سم ډول کار وکړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
سٹریٹ فور سیڑنیسی ادارې د کشمیر په لانچه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلي تعلقاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخانی یورک ټایمز رسپانې په یوې اداریه کې هغو تورونو ته کتنه کړې ده چې د افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړې په پخواني ولسمشر حامد کرزي لګوي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
سټریټفر سیډنیز اداره لیکي د اویاو کالو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو حالاتو مرکز د کشمیر مسله ده. د کشمیر حیثیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې تر ټولو لوی خنډ دی. اداره لیکي دا وخت د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ لکه هندي سرتېري او نیم پوځي ځواکونه ځای پر ځای دي. په 1989 کال کې په سیمه کې د حزب المجاهدین وسلوالې ډلې مخې ته راتلو پس تر اوسه هلته 90,000 کسان وژل شوي دي. اداره لیکي په کشمیر کې اوس د ولس غوسه یوازې د ډلې د مشر برهان الدین ونی د وژنې پورې محدوده نه ده. زیاتره کشمیری وګړي تر اوسه د هندي حکومت لخوا په 2013 کال کې د یو کشمیری بیلتون پال افضل ګورو ته په پانسي ورکولو خپه دي. نوی دلی افضل ګورو په کال 2001 کې د هند په پارلمان د بریت پلان جوړونې لپاره تورن ګرځولی و. کشمیری وګړي وایي چې هغه ته د منصفانه عدالتي کاروایي موقع نه و ورکړل شوی. د دې سربیره کشمیریان د اقتصادي حالت نه هم خوشاله نه دي. هلته بیروزګاری 15.3% ده چې د ګاونډو ریاستونو پرتله تر ټولو زیاته ده. اداره لیکي هند او پاکستان په سیمه کې د ولس د مظاهرو په غبرګون کې پر یو بل تورونه پورې کوي. د ادارې په خبره که څه هم پخوا پاکستان په کشمیر کې د یاغیتوب ملاتړ کړی دی، خو پر پاکستان د هند الزامونه هغه څه دي چې ځان له تورونو خلاصوي. اداره لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو تعلقاتو په اړه په مذاکراتو کې د کشمیر مسله مهمه نقطه ده، نو داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به هم تعلقات پیچلي وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پر حامد کرزي تور لګوي چې د حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي او په هیواد کې له قومي بحران نه ګټه پورته کولو سره په واک کې واپس راتلل او یا په یو لړ مراعاتو زور راوستل غواړي. دوی وایي چې حامد کرزي په فعال ډول له مشکلاتو سره مخامخ ولسمشر په کمزوري کولو کې لګیا دي. د دې لپاره کرزي د سیاسي نفوذ یو متبادله بڼه ساتلې او احتجاجي تحریکونه راپاروي چې کېدی شي تشدد رامنځته کړي. رسپانه پوښتنه راپور تکوي چې په داسې حالاتو کې د کرزي جواب څه دی او زیاتوي چې نوموړی له دغو تورونو نه انکار کوي. رسپانه لیکي چارواکي په کرزي او دغه په ملګرو تور لګوي چې په افغانستان کې په وروستو مظاهرو کې لاس لرلو، خو کرزي وایي نه حکومت نسکورول غواړي او نه هم په واک پسې دی. دغه په خبره په دې کې ورته هیڅ شک نشته. د حامد کرزي په خبره هغه غواړي د ستمبر د مهلت پورې د حکومت قانوني حیثیت ومنل شي چې د نوموړي په خبره د دې لپاره یوازینی لاره دا ده چې د هیواد د ټولو قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه راوبلل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو جنګي مهارتونه او مسلکي وړتیا له یوې روسي بلې ته زیاتېږي او دا مهال د شپې لخوا په ډېرو بریدونو کې له ځانګړو ښو روزل شوو کمانډو ځواکونو څخه کار اخلي. رپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د هلمند جګړې ته د خپلو ښو روزل شوو وسلوالو یو ځانګړې ډله ور مخکې کړې. په عین حال کې د هلمند چارواکي وایي چې په هلمند کې په دولتي پوستو په وروستیو بریدونو کې د طالبانو سره یو شمېر بهرني وسلوالو ملګری دي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ ځینې نورې برخې د اجمل ان اورو.
د هلمند چارواکي وایي د افغانستان اردو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو نسبتا منظم او مجهز ځواک سره مخ ته دی. وایي طالبانو د سرې کتې په نوم دا 300 کسي ځواک په دې وروستیو کې جګړې ته داخل کړي. د طالبانو یو قومندان ویلي چې د وسلوالو یو ځانګړي روزل شوې ډلې د هلمند په جګړو کې برخه لري. دې قومندان چې لوی وخت نوم یاد شي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د سرې کتې له 300 ځانګړو روزل شوو وسلوالو جوړه شوې. د طالب قومندان ویلي چې سرې کتې ښه نتیجه ورکړي او ستاسو ډله پر دې ورکوي چې په نورو ځایونو کې هم ورته ځواک وکاروي او کنه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هم د افغان حکومت پوځي چارواکي او هم خپل وسلوال طالبان د طالبانو د دې نوي وسلوال ځواک په اړه څه نه وایي، خو د هلمند ملکی چارواکو د خبري اژانس ویلي د طالبانو یو قومندان چې حاجي ناصر نومیږي او مخکې په زابل او کندهار کې د بریدونو مشري کوله اوس په هلمند کې د طالبانو د دې نوي وسلوال ډلې چې سره کې ته یې بولي قومندان دی. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د طالبانو سره کې تا د روان کال په لومړیو کې په سنگین ولسوالۍ کې را پیدا شو چې وروسته یې شمیر 300 تن ته زیات شو. په ریپورت کې د یو طالب کمانډان لخلي ویل شوی د دې ځنګړي وسلوالې ډلې تلفات ډیر کم دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. په کندهار کې چې د هلمند ګوندی ولایت د امنیت با نفوذ کمانډان جنرال عبدالرازق د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د نوې اسواک یو واقعیت دی چې موږ ترې انکار نه کوو. د نوموړي په وینا طالبان اوس خپل جګړیز تکتیکونه بدلوي او د نوې وسلوال ځواک هم د همدې هڅو یوه برخه ده. بلخوا د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل داسې شواهد لري چې د نادلي په ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدی. ښاغلي حیات وویل د دې بهرنیو وسلوالو څخه یو شمېر د نادلي په جګړو کې وژل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې د کوم بهرني هیواد وسلوالو. نوموړي وویل وسلوال چې غوښتلې د هلمند څو ولسوالۍ ونیسي په خپلو هڅو کې ناکام شوي. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړل. وروسته یې د چانجر په شمول چې مرکز لشکرګاه ته څیرمه پرته سیمه ده، د نادلي ولسوالۍ په ځینو برخو کې پر حکومتي پوستو بریدونه وکړل. د هلمند چارواکي وایي چې په دې دواړو ځایونو کې طالبانو د درنو تلفاتو په ګاللو د جګړې کرخې پرېخي، خو طالبان ادعا کوي چې په هلمند کې پر حکومتي لوري فشار زیات کړی دی.
دا اجمل اند اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونې تړون. په نننې خبرونه کې به د بلوچستان د کلا عبدالله د سیمې حال واره. د خبرونه زمو همکار بریوال کاکړ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې د بلوچستان د پښتني سیمې یا جنوبي پښتونخوا د کلا عبدالله ضلع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د کلا عبدالله د جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورې. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د کلا عبدالله د پیداوار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات وړاندې کوو. د خبرونې پایل د کلا عبدالله له جغرافیا او میشتو قبیلو کوو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د دې سیمې د جغرافیا په اړه وایي.
د کلا عبدالله ضلع چې ده د هغه مشرق ته د لمر خاته خوا ته د پښین ضلع ده، او د دې جنوب ته چې دی هغه شوراوک او هلته بیا د افغانستان د باونډري چې ده ډیورنډ لاین، دا بیا دغه رقم مغربي برخه عین تر د سپین بولدک سره د دې پوله تړلې ده. د ویش بارډر چې دی دا ریګ او بیا جی شمال چې دی هغه د ډیورنډ لاین او د اڅوګزو توبه چې دا هم په کلا عبدالله ضلع کې ده، او هلته جی توبه کاکړی ته رسیږي.
ډاکټر عبدالروف رفیقی د کلا عبدالله د شاري او انتظامی جوړښت په اړه وویل.
د کلا عبدالله وجه تسمیه چې ده د پښتنو د افغاني تاریخ د مشهور او نومیات شخصیت حاجی عبدالله خان اتجی په نامه دا کلا عبدالله مشهور ده. د کلا عبدالله خپل بازار دی، مګر د دې ضلع انتظامی مرکز د چمن شار دی چې د ډیورنډ کرښې ته پر 2 کیلومتر مغرب لور ته پروت دی. په دې کې نور کوچني ښارونه لکه ګلستان هم یو ښار دی، او دارنګ کوچني قریې شالباغ او دوبندی او کلی چې دی غټ غټ کلی دا سوزو توبه. توبه هغه برخه ده چې احمدشا بابا به د دودی سره سیله توبه تګزی کې تیرول، ډیرې شي اوبه وي او شزګان زنګلونه وو او ښکار به کاوه، او حتی یو تاریخي یاداشت ده چې احمدشا بابا مړینه هم دغه د کلا عبدالله د ضلع د اڅوګزو په توبه کې شوې ده.
له ډاکټر رفیقی څخه مې وپوښتل چې په کلا عبدالله کې د پښتانه کام کومې قبیلې میشتې دي، نو هغه وویل
په دې کې تر ټولو غټه قبیله چې ده هغه د اڅوګزو ده، ځکه چې د اڅوګزو جدي امجد یا لوی نیکه اتک هغه په خپل هم د کلا عبدالله موجوده کلا عبدالله ضلع په توبه اڅوګزو کې سره کړې یو کلی دی. هغه اجرا کې شخ دی او د دې علاوه په کل عبدالله ضلع کې کاکړ ترین لش سید تر اتحاد د نور قومونه لکه نورزی او د خلجی ځینې پښې په اقلیت کې دلته آباد.
ډاکټر عبدالروف رفیقی هلته د میشتو مذهبي لژکیو په اړه داسې معلومات راکړل.
د کل عبدالله بلکې د چمن ښار یو بازار دی، یو مشهور سړک دی تاج روډ. د تاج روډ په یو سر کې هم مسجد دی، په دبل سر کې هم یعنی د لمر خاته لخوا هم یو مسجد دی، او د لمر لوېده لخوا هم یو مسجد دی. په دا مابین کې د هندوانو یو مندر دی، او په دا مابین په دا بل غاړه باندې د سړک د عیسویانو کلیسا ده. یعنی دلته د مذهبي ورورولۍ یو ډېر ښه بېلګه ده چې هندوان عیسویان او مسلمانان ډېر په خواږه درشوار شپې سره تېروي، او حتی یو د بل اجرو ته یو د بل فاتحو ته سره ورځي او یو د بل خواخوږي کوي.
ژوند ژواک
د کل عبدالله د ولس د ژوند ژواک د څرنګوالي په اړه د دې سیمې لا یو فعال او خبریال مالک اڅکزي سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشحالۍ کوي. نو هغه وویل
اخترونه، کوزدې، ودونه، زوکړې، د لوبو چې کوم پروګرامونه وي، بیا سیاسي بریاوې وي، نو په دغه موقعو باندې خلک دلته دغه خوشحالۍ منځي او د خپلو خوښیو ښکاره کونه کوي، او په ډېره لویه پیمانه باندې دوی اترونه، سندرې، ډولونه او ټکونه یعنی نشانه بازی او خوراکونه د کالیو اغوستل په دغه موقعو باندې کوي.
مالک اڅکزي وویل د کل عبدالله خلک او په ځانګړې توګه ځوانان له موسیقۍ سره خورا ډېره مینه لري.
دلته ځوانان هلکان د دې موسیقۍ سره سره ډېر ښه سندرغاړي هم پیدا کوي، که هغه هم په محلي معنا یا د ځایي سندرې وایي، خو خلک یې خورا زیات خوښوي او په دې کې برخه اخلي، هغه اوري.
د ویل د کل عبدالله ټولنه لا هم پر قبایلي اساس تکیه کوي، او خلګې د غم او بد ورځې پر مهال د یو بل پوره مرسته او غم راځي کوي.
چې د چا په کور کې مړی وسی، بد پېښ راشي، نو زموږ په تیخوانۍ د مسجد یا جومات په چوکاټ کې درې ورځې رواني، او همدارس یو درې څلور ورځې بیا کور ته رواني، نو خلک ورته راځي په ډېر لوی تعداد، قریبان، عجزان، ملګري او د لیر لیر پرتو سیمو سره ورته راځي.
مالک اڅکزي وویل د سیمې په ولس کې داسې ډېر رواجونه اوسم شتون لري چې د خلکو ترمنځ د مینې او ورورولۍ دود ته وده ورکوي. خو د ده په وینا یو څه چې د اوسنۍ نړۍ له اړتیاو سره سمون نه خوري هغه دا دی چې هلته و تعلیم او په ځانګړې توګه ښځینه تعلیم ته پاملرنه ډېره کمه ده.
زما په فکر خو تر ټولو لومړی بد رواج دا دی چې خلک د خپلو لوڼو و تعلیم ته دومره توجه نه ورکوي څومره چې د زامونو تعلیم ته ورکوي، او که څه هم لږ تعداد خلک داسې چې هغه د لور د زوی فرق نه کوي، په ښارونو کې اوسېدلی دي یا هغه هغه ذهنونه منور دي د رڼا سره. دلته شتمن خلک هم و خپلو لورګانو ته، خویندو ته هغه حقوک نه ورکوي کوم چې په دین مبین اسلام یا پښتونولي یا په انسانیت کې کوم دي، په خاص توګه د مال او د جایداد په معنا باندې. بل زما په فکر بې ځایه تربلګلوي هم شتون لري تر ډېره حده پورې.
مالک اڅکزي وویل د کل عبدالله او په ځانګړې توګه مرکز چمن کې د خور او لور پر سر د ولور په شکل کې پیسې اخیستل تر نه منل کېدونکې حده پورې پورته شوی دی.
ولور دلته په چمن ښار کې اوس د یو عادي انسان لپاره تقریبا تر لسو لکو روپو پورې دی، یعنی یو ملیون پاکستانی روپۍ جوړیږي. اوس یو ځوان، یو وګړی، هغه به لس لکه روپۍ څنګه ګټي او څنګه به برابروي؟ دغه د هغو لپاره ډېره ګرانه خبره وي. د ډېرو مشکلاتو پس بیا دی ولور ادا کوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې په کلا عبدالله کې د میرمنو پر ژوند او تعلیمي حالت خبرې کو. په دې اړه مې له دې سیمې د صوبې اسمبلۍ لغړې سپوږمۍ یڅکزۍ سره مرکه وکړه او ورڅخه مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه په پام کې ونیسي نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغې وویل
زه به وایم چې یو المیته د ښځو سره که ښاري ښځه وي که هغه د کلیوالې ښځه وي د دې سره مسایل د دې سره پرابلم د دې سره وي خامخا وي که هغه هڅونه په تعلیم پر مخ ولاړ شي.
سپوږمۍ یڅکزۍ وویل ټولنه په تعلیم پرمختګ کوي خو د دوی په سیمه کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې ښځینه تعلیم له پامه غورځول شوی دی.
ډېر بدقسمتي سره په ډېر بدقسمتي سره دا هم چې زموږ تېرو حکومتونو تېر امرانه حکومتونو چې تېر شوي دي د تېرو 15 کالو سره پاکستان پر یو شي هم داسې توجه نه ده ورکول شوې څنګه چې وایي چې ورکول شوې تعلیم خو بیا هغه شی و چې وایي چې که څه د یو معاشري د یو تعمیر هغه که څه بنیاد وي چې تعلیم په کوم معاشره کې نه وي په کوم ځای کې نه وي په کوم کور کې نه وي د هغه بنیادونه کمزوري وي نو دا زموږ دغه بنیادونه زموږ د وخت څخه کمزوري پاتې شوي دي. نو زموږ دا حکومت چې رالی په دې زموږ مخلوط حکومت چې په دې کې موږ تعلیم دپاره ایمرجنسي کولا کول ایمرجنسی پکې په هغه صورت کې لګول کیږي چې وسایل بالکل حالات دون خراب دي چې هغه کې بل هیڅ حال نه دی هغه د فارغ ایمرجنسی لګول کیږي چې موږ د فارغ مسایل به خېډیر وو به خېډیر موږ د سکولونو وو چې هغه سکولونو به وو د سکول پر نمبر کاغذ باندې به سکول لیکل شوی وي لیکن په حقیقت کې به موجود نه وو په حقیقت کې به موجود وو په کاغذ کې به نه وو تنخواه به اخیستل کېدل. مطلب ډېر مسایل موږ په 5 کلنۍ دور کې دا موږ د فار رښتیا خبره د مشکل ډېر چې موږ دا کول بیا هم مشکل کوششونه وکړل.
نوموړي وویل د تعلیم او پوهې د نشتوالي له کبله هلته میرمنې له تشدد سره مخامخ دي.
بالکل په هغه علاقه کې ده وکیل عبدالله چې اوس هم شته ځینې دا چې ځینې بژغ نه کوي ځینې وایي نه ځینې د مخامخ ورسره کښېنه د هغو د خبرو د رویې د حرکات څکه ناڅه ته ویلی شي چې د دې ښځو سره دا مسایل دي. ځینې دا چې جسماني تشدد دي د زباني تشدد که ښځه راواده کړي پر هغه ته پیغور ورکوي پر یو نوي شي پیغور ورکوي که د پلرکني پیغور ورکوي که یو داسې شی یعنی راوړ د هغه پیغور ورکوي دا مطلب تشدد چې دي په دا معاشره کې شته خبره هغه د تعلیم ده خبره هغه د شعور ده د آګاهۍ ده.
سپوږمۍ یڅکزۍ وویل پښتانه ټولنه تر هغه وخت پرمختګ نسی کولای تر څو چې د دې په وینا میرمنې تعلیم ونه کړي.
زه په دې پښتنې خو د پښتنې لور د پښتنې مور په هیڅ باندې د خپل ورونو ته بچانو ته دا پیغام ورکوم چې یو ښځه چې ده یو مور ده د بیا د کور والا ده بیا بر د یو لور ده یو خور ده نو مطلب دا چې د دې د دا کور حصہ ده نه نو دا که فرض کړه د یو کور قبل کور ته ولاړ شي په دې باندې یو بل کور آباد شي دا هغه څخه بل نسل چلیږي. اول حق د دې چې دا کم پلار خپل لور تور کوي یا کم ورور خپل خور تور کوي هغه دا دي چې تعلیم دې ته ورکول تعلیم چې ورکول سو دا دې چې مکمل شه د ژوند جوړ کړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د بلوچستان د کروندګرو سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای په کلا عبدالله کې قدرتي زیرمې د نورو سیمو پرتله ډېرې کمې دي خو د په وینا کلا عبدالله په زراعتي پیداوار کې د سیمې په کچه نوم لري.
د سیمو باغاتی د کلچر کې د بزګر د نوښتګر او د موسمیاتي تبدیلی په وجه دا وخت خلکو د سبزیانو خواته متوجه دي. اول څه چې سیبو د بلوچستان د 12 لکه تنه پیداوار یو ډېره غټه برخه کې وه هغه د کښین او د کیوالا عبدالله په لیسه کې راتله. بیا بیا په دویم نمبر باندې چې دی هغه طالبا کې لکه خټکی کې اندرانګر بیا بیا سبزیانې دي او په سبزیانو کې بیا کلکور زیات کې بیا هغه ماشوم دي.
عبدالرحمن بازی وویل د کلا عبدالله او په خاصه توګه د دې سیمې د مرکز چمن خلک د پاکستان د نورو ښارونو ترڅنګ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم کاروبار لري.
چونکی کلا عبدالله خو نو غټه ضلع ده چې د چمن خلک چې دي یا هغه په نږدې سیمه خلک یقینا د نړۍ له نورو ملکونو سره
په ډېر غټ پیمانه باندې کاروبار دی جاپان یا نورو ملکو سره یقیناً تجارت کوي.
نومیالی د دغه سیمې
کل عبدالله هم په تاریخي توګه د کندهار برخه پاتې سوی و او د دې سیمې هم په تاریخ کې د پام وړ شخصیتونه زژول دي. د دې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د خپل سیمې سیاسي شخصیت داسې یادوي.
یو خو په خپل غازی عبدالله خان اڅکزی دی چې په نامه دغه ضلع نومول شوی ده. دا د کل عبدالله یعنی هغه نومیالی شخصیت دی غازی عبدالله خان اڅکزی چې په تل سوا شہادت رسیدی اور قابل شخص تھی. دغیر ہم سیاسی شخصیات کی خان شہید محمد خان اطرزائی ہم دغا ضلع نمیاتی سیاست دان اچھی بر صغیر سطح دغد سیاست درب کروت ہو اور موجودہ وقت کی محمود خان اطرزائی اور دبی قورنی جیلانی خان اطرزائی اور برات خان اشیزائی دا ہم دا مثل عبداللہ و تلی سیاسی تیرے بسم اللہ خان کاکڑ ہم د کل عبدالله یو وتلی سیاسي څېره ده. او دا ډول په دیني علماو کې مولانا عبدالغني صاحب ډېر نومیاتي عالم او ډېر بهترین دیني او مذهبي خدمات دي پر دې وطن باندې.
ډاکټر عبدالروف رفیقی د کل عبدالله پر ادبي شخصیاتو هم رڼا واچوله.
تر ټولو مهم شخصیت د کل عبدالله د ضلع چې د پښتو ادب د دویم خوشحال خان خټک په نامه یادیږي ملا عبدالسلام اشیزی دی چې ملا عبدالسلام اشیزی په خپل ډیر نومیالی شخصیت وو او د پښتو ادب په تاریخ کې چې د سټیټ لخوا باقاعده کم لومړنی کتاب سوځل شوی دی هغه د ملا عبدالسلام اشیزی سوسنی چمن وو چې انګریزانو په 1928 کې وسوځوي. له هغه وروسته بیا ملا قلندر اطرزائی چې د چمن صاحب اکللی دی په 1930 کې په دلی کې په هغه رسیدلی دی هغه هم د کل عبدالله د ضلع په افتخاراتو کې دی او پخپله د خان شهید محمد خان اڅکزی علمي ادبي او سیاسي تر څنګ علمي ادبي خدمتونه هم د ستایلو وړ دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو تاسو د کل عبدالله په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونی وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوش او خوشاله اوسئ. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.